پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي دی اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا په وړاندې کار نه اخیستل کېږي. ژمن دي خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي. هم د امریکایي کانګرس د جمهوري پالو غړو یو اندېښنه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړې ده. په جرمني کې هم نن پر دې بحث کېږي چې د هیواد د افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څه درس اخیستی. په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته مېرمنې وایي اقتصادي وضعیت له پخوا ډېر خراب شوی او د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه او پات شو او نورم د ګټو ورته هیڅوک هم نشته. واړه ماشومان راته جاړي او د لګې نه د تندې نه.
په غزني کې هم کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي د کاروبار هیڅ خوند نشته.
دلته راغلی موږ د چا کوند د څو شپې کېږي چې ولاړ یو راش پلکې ته ماشوم د غسې کارونه ټول په ټاپه ولاړ.
د خبرونه په دوه منې مېکري ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مې هروي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه چمتو کړې دي.
د اروپאי ټولنې مشانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسأله خبري وکړه. تاجکستان وایي افغانستان ته به سږ کال 1.5 میلیون کیلو واټ برېښنا صادر کړي او ترکیه او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د اروپאי ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او لچین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. د سلووینیا په بردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستوي کې په بروکسل کې د اروپאי ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپאי ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو پاره په نړیوال ډګر کې د اروپאי ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پایل مخکې د اروپאי شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپאי ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپאי ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړې کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپאי ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمنه ستنه ده.
د اروپאי ټولنې له وبشتو غړو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشیزه نن د تلیپ 14 په پام کې ده. د تاجکستان وای ساشکال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټ برېښنا صادر کړي. د تاجک چارواکو په وینا د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستانه 1.3 میلیون ډالر پور وړی دی. له بلې خوا د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وای دا هیواد د برېښنا له درکه له ګاونډیو هیوادونو 2.5 میلیون ډالر پور وړی دی. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې افغانستان باید د سپتمبر تر پای ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا 9 میلیون ډالر پور ورکړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د شوزو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو پر سپورت بندیز لګولې دي، د نومبر په 28مه به له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل د شوزو سپورت ژوندې. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرسیال احمد الله وسیق تیره میاشت ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه پورې د شوزو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ اسیا اقتصادي وده شاید د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ اسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل د منځنۍ اسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بیو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید د پانګونو او اقتصادي فعالیتونو په مټ په سلو کې 4.3 وي. د نړیوال بانک د اټکل مخې د سیمې د لوی هیواد قزاقستان اقتصادي وده اوس مهال 3.5 ده او په راتلونکي کال کې به 3.5 تل ورشي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي چې په منځ مهال او اوږد مهال کې د منځنۍ آسیا د اقتصادي ودې کچه شایي په افغانستان او سیمه کې د ابهام او امنیتي ګواښونو او همداراز د کډوالو د احتمالي څپې له کبله ټیټه شي. د ترکیه او اذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړی دي. انقره او باکو د ناګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د اذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخي کړې دي. ګډ پوځي تمرینات پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمی پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د اذربایجان پلوته نږدې د ایران له پوځي تمریناتو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګېلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پلوته نږدې د اذربایجان په نخجوان سیمه کې په دې عملیاتو د دواړو هیوادونو موتریزه کوماندو هوایی ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري. او د 2021 د نوبل د فزیک جایزه پرون سه شنبه جاپانی امریکایی اقلیم پیژان سیور کورو مانابا، جرمنی اقلیم پیژان کلاوس حاصلمان او د ایتالیا کوانتونیمی فیزیک پو جورجو پاریزیتا په فیزیکی سیستمونو کې د شدرک لپاره د چیرونو په خاطر ورکل شو. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتونو د هوا او اقلیم پیژندنې ادارې د سویډن د علومو د اکاډمۍ د پریکړې د ستاینې په څنګ کې هغه د مځکې په تودوخه کې د بشر د رول په اړه د پوهې د زیاتېدو ښکارندوی وبلله. د نوبل د فیزیک جایزه به چې 1,500,000 ډالر ارزښت لري درو وړو ته په مساوي ډول وویشل شي.
خبرونه ملازدي لرو او ورېدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم د ولولې په تفصیل البته د ازادي رادیو په وپانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جمهوریت پال مشر مایکل مکاول په ګډون د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولی او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوریت پال له خوا د وی لایه اپ مسوده کې چې د استاذ جرګې نه دیش جمهوریت پال غړو یې ملاتړ کړی دی. د غرض د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ملاتړ وکړي. د دغه لایحه کې د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو د اندېښنو له طالبانو سره د دوحې د تړون د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو او د غرض پر یو لړ نورو موضوعاتو هم اندېښنې څرګندې شوې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
له افغانستان د امریکایي اسکرو د وټو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدل شوې. د خغلی بایدن اداره نه د توانې دلی چې په کور دننه په دی اړه د وروخان سپیناوي پور کول سره د ټولو خکیلو اړخونو قناعت خپل کړی. تازه د مکانل په مشهید امریکا د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې نه هدیش کسي زیدل چې ټولې د جمهور رئیس وختون کې ګونغړی دي. یو ولایحه چمتو کړي چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وټو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتنو په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل لویه ناکامي بولي او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلي د امریکا حکومت باید له افغانستان د وتو په اړه ټولې هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوي او د هغوی لخوا مطرح شوي اندېښنې د سازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بل برخه لتر هغه رډل سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو روخانه کړی چې طالبان د القاعده حقانی شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو تر هغه رډل سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوي هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره غواخته. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9مه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو له لوري له زندانونو د خوشي شوي او ترهګرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوې چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې، پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوسمهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساس جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو لوی اندېښنه د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده، خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات ته هیڅ کوم هیواد ته کاغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کیږي او همدي اصل تجمنتیا لري. ولې له نړۍ له نور هیوادونو څخه هغه د امریکا متحده ایالاتونو دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې لارې څخه د حل لارو ټول ټول سي.
لدی وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللي چې د افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو افغانستان وتل ستراتیژیک ماته بللی و. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړی وای د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه د افغانستان وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د خغلی بایدن له حکومت له افغانستان د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر ومانه. هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
و مردل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری پال مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوری غوښتونکو غړو د یوې لایحې طرحه وړاندې کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پکې ناکام بلل شوي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د اسپیناوي غوښتنه کوي. دغه راز په دې اړه دغه لایحې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو غوښتنه هم شوې ده. لبلې خوا په جرمني کې هم نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان له شلکلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستای. نور په دې رپورت کې
د جرمني په دفاع وزارت کې تر دوغو باسونو مخ کې د جرمني دفاع وزیره انګریت کرامپ کارن باویر او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپلو کې خبري کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهاتونو زرغون ګوند خپلواکو دیموکراتانو سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمني تر پارلماني ټاکنو سم د لاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکا چینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قمندان وو. بلتن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قمانده ورترغاړي وه. د جرمني دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلول ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړې د جرمني وسلول ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړی دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړې د جرمني ځواکونو د غړو وجود او روان جوړل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 9500 غړي وجل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وچیم. طالبانو د اگست میاشتې پرتمه پر دغه شهر والکا ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړسول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري.
په همدې موضوع کې تم کېږو. شیبه مخکې مو په جرمني کې میش د افغانستان د سیاسي چارو له تحلیلګر توریالی عزازی سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې جرمني په افغانستان کې له خپل شل کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی؟
جرمنی خو په خپل حال ته په افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړي او د دوی په خپل دوی ول چې زمونږ تک افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله، بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو، ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنه ته نکړې و چې موږ مو د څه لپاره ولېګلو، ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې څه وي. نو په همدې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته له ماتې نه بل څه راسته نه ده راوړلي.
خو د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې زیاتې تجربې ترلاسه کړلې، چې حتی د دوی د وسلوالو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې، تجربه خاتمن ترلاسه کړې دي، ول چې دوی پس له دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیسته ده چې دوی پراتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټې سره پراتلونکو کې څنګه وه خپل نظامی تشکیلات او تجربې آماده کړي.
زازا صاحب، اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل سوي دي، فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه راوړاندې کړي چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کوم شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت وپیژندلو او وپیژنو. دوامه دا ده چې خپل د بشري ټو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري، دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پس له دینه چې دوی راووتل یو شمیر افغانان یې چې د دوی سره یو ځای کار کول او د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل تر سره کیږي؟ که چیرې وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني، دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوې ده هغه به خوشي کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماع پیړۍ ده، دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید دغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځای ته نه پرېږدي، دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي، نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندل سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې میشت افغان تحلیلګر توریالی زازیو چې په جرمني کې نن د هغو بحثونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې په افغانستان کې د جرمني د شل کلن پوځي ماموریت څرخي. نن پر دې بحث کېږي چې جرمني له دغه ماموریت څخه څه درس اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مو کړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان بانک ټولو دولتي او خصوصي ادارو او مؤسسو څخه وخت چې خپل تړونونه پولي معاملې او نور اقتصادي راکړې ورکړې په افغاني وکړي. په خبرتیا کې چې دغه بانک له خوا خبره شوې راغلي، د افغانستان بانک د 3 دیرشمې ماده پر بنسټ دا چې د افغانستان پولي واحد افغاني دی نو باید په ټولو پولي معاملو کې هم افغانۍ اساس وګرځول شي. د افغانستان بانک ویلي له دې کار موخه اقتصادي پرمختګ دی. دا خبرتیا پرون ناوخته په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده. د یادونه ده چې مخکې تر دې به په افغانستان کې ډیری تړونونه پولي معاملې او اقتصادي راکړه ورکړه په ډالرو کې ده، چې په بازارونو کې د توکو د ګرانۍ لامل هم همدا موضوع یاده شوې وه. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې د خپلو نیمګړو پاتې پروژو کارونه بیا پیل کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا خپره شوې راغلي، په دې سره به تر یو بریده د خلکو اقتصادي ستونزې اوارې او دوی ته د کار زمینه هم برابره شي. په خبر پاڼه کې راغلي د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدراعظم تیره ورځ په دې اړه د همکارو مؤسسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې کرنه د افغانستان د خلکو د اقتصاد بنسټ دی او ډیری افغانان په کرنه بوخت دي. نوموړي دغه شان د تولیداتو د کچې د لوړولو او د کیفیت پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول ده: یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل یو ویشت افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ اتیا پوله، زر هندي کلدارې یولس سوه افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په کونړ کې کونډې او بے سرپرسته مېرمنې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او سره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
الله سره مشته وبرم نشته دی، واړه راته چغې سوري وي، تندي بچې مري، چاته لاس ونیسو، چاته وو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده د چې درې کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وجل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د غټي وټي څوک نشته، بچی وږي تګي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه مېرمنې شته چې د کورنۍ او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ورپغاړه دي. د نورستان د وان تویګل ولسوالۍ اوسیدونکې سلویخ کلنه مریم هم له همدې مېرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وجل شوی. له هغه وروسته خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنگونو واخستلو او دوی په سپین میدان به سرپرسته پری خودل.
زما مشر زوی او هغه او پات شو او نورم د ګټ ورته هیڅ کوم نشته دی. الله سره مشته دی، نور می سم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشومانان را ته جاړي او دولګي نه د تند نه ډیر عجز او بې وسه سو د سخت نه منګه دی زیل را
د یادو بې وزله او کندو میرمنو په خبره چې د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنۍ او ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنۍ سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنۍ لاسنیوي ته لستونی را بډوهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپل نغدې مرستې را لیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنۍ ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بې ځایه شوو سره یتیمانانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی، چې هغې کې اوړه، دال، بوره، غوړي کوم اولنی ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نه ورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي، هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډیر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشری ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټي سړی یو وجل شول او یا هم معلول شول، چې اوس د وجل شو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختي ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چیرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي، نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
لکونړ غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګرانی یو په دوه زیاته شوی او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته ځي خو ډیری وخت خالي لاس بیرته کورونو ته ستنېږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه دغه پلکې ته راځم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ږیره سپینه کړه. تروسه مې ترې وی اندازې د خپل کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوای، خو په تیرو شلو کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکاری سره مخ کیږم. د زیاتوي اوس کارونه نشته. په یو شترزو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پریښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانه یو بیکاری سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخلص ګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هر ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنېږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی موږ د چاک باندې دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته. دی همدغسې بېکاره تاویږو خشته او نباشته دی ساره راش پلکیت هم ماشان دغسې ځو کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلې دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته ده. دغه څه ورځې که موږ بیکاره یو د کار بیخي درګ نشته دی. لږ باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړو، مثلا پانګونه او کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکی اپوان ولسوالی تخطاست. پیغام پریدم د اسلامي امارت مشرانو ته. دلته دا زموږ ولسوالۍ چې کومې مرستې راغلي دي، داسې یو سړی چې طرف ولري په طالب کښې، هغه وروره ورځي دا مرستې را وړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان، یا هغه واقعي مسکینان، هېڅ چا ته هم نه دي ورکړې. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري، یعنې هغه خلک ور روان دي. له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت د مسؤلینو چې دغه ته دې پام وکړي او دغه سیاحات را ولېږي. دا ولې دغه کوي؟ دا باید مسکینانو ته ورسېږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کښې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره، د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله مرکزانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه مو واورېدل، د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته پرېښي وو. کور مو ودان، پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمۍ ته نږدې شوي و. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. اوس په لاسمه څاروانه د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. ناپیشاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وژلی دی. د لغمان د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغی ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه په مهال وویشت. د اروپایي ټولنې مشرانو له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې د دفاعي مسئلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. تاجکستان وایي سږ کال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټه برېښنا صادره کړي. آسترالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي، له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شایي د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول سول.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروین نیولي.
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي.
طالبان راسی ششکه پلاس کې وروره تلاشي مو کې هر شی چې راڅخي ګرد واخی ته ور ورته کې.
دا چې یو خان دیواله یو چا سره د نشي په مخنیوي کې څمرسته کولای شي، په دې اړه ملار واپو صدی قلا سره مرکه کړي ده.
یو خمل ګره باید هغه ځانونه په اړه دا سرته وایي چې چیرې په نشاخته سي له تاسو څخه ځوان پاتېږي او دوستان درڅخه پاتېږي.
د جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله د خپلو اولادونو لپاره یو خپلار نسوم. او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلم ولې له خپلې مېرمنې څخه د کسات اخیستلو په لټه کې ده. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول سول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي او د ایران د بندر عباس للارې د هندوستان ګجرات ایالت ته کاچا کړل شوي وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاچاکو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو کاچاکوونکو ډېره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی، نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشه یي مواد نیولي دي. دوی وایي چې دا مواد د شوکانو په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وه. د هندوستان د ګجرات ایالت د کورنیو چارو وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډ امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروین نیولی او په دې توګه دوه ایرانیانو په ګډون 9 نفره هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوي ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هره میاشت د 100 ټنو نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو تر دې مهاله یې د نشه یي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډیره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي، کولای شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
کسه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه باید مولوی احسان الحق حنفی خبري واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاون نشی کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي. همداسې د خځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغه حالاتو کې خزه کولای شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پودرو، معتاد دی په فیمو، معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپل میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره د ناروغانو په ډول چلند وسی او د درملنې زمينه دی ورته برابر شي. جنو معتادینو ازادي رادیو ته وویل څرنګه چې اوس په خارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم سوي، دوی حاضر دي چې په خپل خوخه نشه پرېږدي. خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر شوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بسترې کولای. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د نشې موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشې مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشې موادو نه رسیدل دوی اړ کړي چې په خپل خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستر کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله او فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راړېدو ویل طالبان دوی وهي او په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بستري کوي.
مارات اسلامی چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته، چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي. زه هم ولې مو نه چې وازه ډېر دغه عملیان ورغلي وایي موږ یاره بوجا د خرڅي نه لرو چې وارې کړو، ولې یې نه لرس وایي در مخ چې و چا کومه کوئ اوس یې موږ نه لرو، د یوه نه پر خرڅي موږ نه لرو یاره نه پر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کیاشه چې راڅخه ګرد واخیا ته ور ورته کې بالا یو څو شیش کې مو هم خیر کې وایزی بلار څخ خپل کور وته
مسله سابق
لکه په خوا چې په بازار کې نشې مواد ډیرو اوس نشته. موږ خوشاله یو او لنوي دولت څخه غواړو چې د نشې موادو پلورونکي او نشې موادو زایونه ورک کړي.
خانر دولت جدید ګم کنه.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څخه د پاسه اتیا مرکزونو مالی ستونزې د دې لامل شوې چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بسترې کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همین تحول به وجود آمده
لکومی ورځی راهیس چې په افغانستان کې بدلون راغلی، په مجموع کې د صحی خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا رو نداریم کنم و برای فیلن همه قدر ظرفیت داریم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې لارواپو صدیق الله سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بېجایه ګرځېدات څخه، له بېجایه مجلسو څخه، او له بېجایه ناستې ولاړ څخه، او له نشې خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بېجایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار و کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې. ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټکي ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړې، په ټولنه کې منفر کېږي، خلک دڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسو باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تا له ملګري څخه پېژني چې ته نشه یې او که فعاله سړی یې.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنې که څوک له نشه یې او نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لترن هغه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک په نشه اخته وي، هغه غلاوې کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید ته دا ټول شیان ورپه ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قینات ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي. او که چیرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار و کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید مرګره د هغه مخکنۍ، مثلا چې دی په نشه موادو اخته و، له کورنۍ لرې و، له قربانو لرې و، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان وریاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، له دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شې، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید ته دا زمینه برابر کړي چې دی یو جای مصروف کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دوری دوری ګرځي، هغه په مخار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجه بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل څه ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په د نشه اخته کس باندې داسې یو څوک دغه کس په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم ده ته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدي، که ته چیرې جوړ شې، موږ په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص په رقم کار کول، نو دغه انډوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری ده ته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشه څخه خلاص.
انډوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډوال هر خبره یو انډوال مني، لکه څنګه چې په نشه اخته کوي، دغه سی له نشه څخه د خلاصون په دپارم د غمره مثبت تاثیر لري. خمرګره د د علاج په بهیر کې مثلا د پښتنه کول شي، د مراقبت کول شي، د ته دغه د تسکین خبرې وکي، او د داسې روحیه ورکي، او یو داسې فکر ورکي چې ته بیا راوځي، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه یې وي، دی وڅاري. او بل دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي. او بل باید هغه حالات وڅارل شي چې هغه مثلا کوم خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه مقصد داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق وي دې ته ست جوړیږي نور انشاءالله مشکلات نسته او په داسې شانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې ما کورنۍ به څه کې او د ما اړتیا به څنګه وي نو دا شان د علاج بهیر کې یو مرګره ډیر زیات تاثیر لري
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري وار دی. د کابل ولایت 15 کلن جمشید ل 1200 کال راهیسی نشه کوي. دی وای چې په خواخه تکړه خټګر وو او خه ګټه وټه درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال لاري د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه اولی محتاط سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
ما د نشینه دولس کاله کیږي. دا چې مونږ اسکاوله داسې به مسکاوله چې عیش لپاره عیشي لپاره، پس مونږ په دې پوی نه وو چې دې کې باخته شو. مونږ چې دا سګرت په شانتي ده، یعنی چې مو هلو به مو کې هم نه هوله هیڅ خبره نشته. وسرورو په کې اخته شو، عادت شو، هم داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اغوشته یو وخته لګی وهوی فلکار یې مزه خپله د بنیاد نه ونیسه تر سره پورې سنګکاری، خشتکاری، پلاستر، کاشي، مزایق د توغم کارونه وکول. یو دوه درې کلم کار وشو کوله، هغه نه بعد کار وغورځیدم. تر هغه د کار اصل چې وباس د پودر وباسي د نور نشي خو نه وباسي، دا خو بنیاد سړي خرابوي. چې وی دی وهله نو ځان سړي نشته بالاوله، چې ځان سنبال کی نو کار و څنګه وکي. دا لکه تیزه باندې ده، تیزه په کلی باندې واچو هغه سوری کې د منځ وړي سړی وخت شی د پوډر مخې ته. داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه طلاق غوښته، لاړو ولایت ته او ځای ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، 15 کاله کېږي چې نه یم تللی کور ته، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده. خو دونه خبر یم چې دوه اوخې مې دي، هغوی بهر ملک کې دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلیږي. خدای قهر بچان ازل چشی دغه عمل کی اخته کیه، مونږ چې اخته شی مونږ خامہ حکومت غلطی شی وی کوم سو شی. خدای پاک دا کار کوم نیولې، خلک ماته بد وې رد وې چې دا څنګه بی غیرت او چې دا عمل وکړو خپل خزه او اولادونه نتیج ولاړ. یعنی خپلار ونه شو ما چې په دې سر و درې کوم وجزه خپای مې ولی هم نشو کولی چې خپلار شما چې اولادونه ته مې تحصیل ته ورسو. آیا یو اولاد چې د پلار باندې حق لري چې تحصیل پی وکړي، ادب ورته، تربیه، تعلیم، ارث ورته والا، بلکې کور ورته جوړ کړي، آینده ورته جوړ کړي؟ لاس کاله مخکې یعنی دوش کالانو ما ښه په زلمي توب کې وما ښه کارونه به مې کولی شو، او دغه عمل ته چې راغورځېدلی ما هغه کار چې مخکې به م کولو اوس نشم کولی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا چې اسلم په کور کې هیروئین یا پودر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروئین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اصلن ته په دې کار سخت درد ورځي او لزان سره اراده کوي چې لخپلی میرمنی څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اصلن به څنګه لخپلی میرمنی څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و اوس نه ښکاري. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږې. ته یو ځل راشه یاره. یو خو د دې ښځې نه راشه ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دادی راغلم. څه دی ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ یخې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه. داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل.
ما ته به زهر وي، ما ته خو اسان لی اسان. اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شوه؟ پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې تپوسه او غم لړلی پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه؟ ګنه بوسته کېم دې وباسم.
زه پوډر له کومه کمه؟ زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې زما پوډر نشته غورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو ککړې.
دې کور مشره اوس څه شوې؟ اوس مانې زهره وکړه.
خبرے په سر مې درد دی، پزه او دماغ مې بندي. رښتیا تا ویل له کاره د پسې نسوار درته راوړم. څنګه سو نسوار دې راوړل؟
واخله
سړیه، د پسې نسوار خو ما لیدلي دي. د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی. دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي.
دا خاص ناسي نسوار دي، دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده.
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګسې.
هو ډاکټر صاحب همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی، په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه. خو اوس څه نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي. بس یوازې دته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب ناراضی.
بس بس پوشم زه ولا ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پوډلی یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډلی شوی یم؟ ما خو هیڅکله پوډر نه دی څکولی، نو بیا څنګه پوډلی شوم؟
تا خپل ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال وسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.